سابق وزارت صحت عامه و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودند در برنامه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
شکر.
سلامونه، ستړي مشي د شپې نه بچی دي خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوال جام په نړیوال شلوریز جام کې استرالیا سلامات وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باورمند او اعتماد ولرو چې پای لوبه هم موږ ګټلی شو. د خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ته د ګټلو لپاره راغلي دي. راشد خان زیاته کړه دا لوی بریا ده، له دې ځایه پای لوبې هم ګټلی شو او هغه به ډیر خوشحاله وي. هر ټیم چې ګوري له موږ څخه یې ویره وشي. پایلو به دومره لرې نه ده. نن افغانستان له استرالیا نه د یو شت منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تکلې لا ژوندی پاتې دي. د افغانستان بله لوبه به سه شنبې ورځ له بنګلادیش سره وي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې درې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی وکړ. د وزارت نن پر خپلې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوای سفیر دی ټاکل شوی دی له دې وروسته د کابل لپاره هم د دغه هیواد سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوای د ولسمشر مرستیالي روزا ریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاریاړي کې ولري. د نیکاراګوای په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. او د یونان د هایډری ټاپو په ځنګل کې له اور لګېدو وروسته 43 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړې په تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپین شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ ساتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېده. له ډېره خوارۍ وروسته دا اور مړ شوی دی. یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان د باد یو د یکشنبې په ورځ به د څرنوالي دفتر ته حاضر شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره د افغانستان د تاریخي بریا په اړه باندې چې د نوموړي ځل لپاره یې وکولای شو استرالیا ته ماتې ورکړي، د خلکو د خوشحالۍ او مبارکۍ پیغامونه، همدارنګه د پخوانیو یو شمېر چارواکو پیغامونه به هم درته ولرو. له دې سربېره به د هغو کروندګرو ستونزې هم درسره شریکې کړو چې وایي د هندوانو حاصلات یې سم خرید نه لري.
دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار دی.
د افغانستان انټرنیشنل خبريال شبنم دوران ادا کړی د چپلار طالبانو وهلې او ټکوالې دي. وړاندې بعد د خبريالې خبرې او دا چې ولی طالبانو یې لپلار سره دا ډول برخورد کړی د انګیزي په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو که چیرته وخت پاتې شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. التیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر سازمانونو افغانو سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهی په دریمه غونډه کې د افغانو میرمنو استازو نه ګډون ته خبرګونونه ښودلې ویلي دي چې د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو په معنا او د ملګرو ملتونو اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان اړولی شي. د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یوناما مشر روزه اوتمبایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون د دیرشمې نېټې په غونډه کې به د ښځو او مدني ټولنو استازو ته ګډون اجازه ورنه کړلی شي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو نه ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي دا حزبول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوهې کې غونډه د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډېده کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیرې تیرانه حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقونو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانېدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي دا خبرې د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقا یفتلی په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبی او د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي هم د دوهې په را روانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه انتقاد کوي. د ډلې وګمې توخي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ښځینه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حذف شوي، بلکې په نړیواله سطح په دغسې غونډو او مجالسو کې د ښځینه حذفول د دې ښکارندوی کوي چې د افغانو ښځو سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د ښځو نه ګډون د افغان میرمنو د غږ ځپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار له منځه وړي. یوه معترضه افغان میرمن امن احمدي وایي
که د ښځو استازی د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلو ښځو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه اواز اوچت کړي تر څو ټولې نړۍ خلکو او د ښځو د حقونو مدافعینو تر غوږونو زموږ د افغان قرباني شوو نجونو او ښځو اواز ورسیږي.
دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دېرشمې نېټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازی ګډون ونه کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشري روز او تنبایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي ته هم وویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم ښځو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوهې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په دېرشمه د جولای تر لومړۍ نېټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوو نورو غونډو کې ګډون نه و کړی.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن افغانستان وکولای شو چې د شلورونو په نړیوال جام کې تر ټولو قوي ټیم استرالیا ته ماتې ورکړي. دا د افغانستان لپاره تاریخي بریا وه. ارزو فیروزی عزیزی ته چې د دغې بریا د لمانځلو په اړه باندې د خو سربیره د نورو ولایتونو نه د خلکو غږونه راټول کړي دي او د هغو چارواکو مبارکۍ پیغامونه هم راخیستي دي چې د دغې بریا په اړه یې پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان لوبا وګټلا ځان مینه شو کنټرولولای چې مولستر کومې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو ان د دې سیالۍ په تمه او تلوسه شپه په ویخه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکی فریدی ازادي رادیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډ وډ شي سمېټ وسنګ راځي کومې چې وسنګ خو به اخر به خدا پاکو رحم نه مې چې هم ګټه او سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو هم ګټه نو باور وکړي چې موږ سه جوړونګه احساس کوو. دا زموږ ټول
افغانان لپاره ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیر زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کول په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم. زنده باد افغانستان زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ وسنۍ خوشی د اوس د افغانان لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکار کیږي موږ په ملي سرود او کتان خپل به واقع نه ثوري تلای خپل به واقع خپل بیرغ نه سپورته کول خپل به واقع خپل بیرغ نه سلی تلای بل نه نو چې افغانستان په ډیر وخت باندې چې استرالیا
د یادونه ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خیل استراولنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کاله سریز نه لمن سره انکار کړو نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لګزرا کمزور ده د دې د خزيات هلمند یا سوشمنګا دالو به وګټو
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکولی شي استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تی جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. د دې ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تی جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې بله لوبه یې له بنګلادیش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره چانس ډېر سي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان د نړۍ بریا په اړه باندې نور مطالب او همدارنګ د راشد خان وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو په نړیوال شل اوریز جام کې استرالیا ته له ماتې وروسته دا باورمن شوی دی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باندې باور او اعتماد ولرو چې پایلو به هم ګټلی شو. دا له خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام د ګټلو لپاره دوی راغلي دي. راشد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه بریا چې نن دوی ترلاسه کړې ده دا لویه بریا ده، له دې ځایه پایلو به هم ګټلی شو. هغه وویل چې دا ډیر خوشاله ده چې ګوري هر ټیم له موږ څخه ویره لري او پایلو به د دغه خبره لري نه ده. نن افغانستان استرالیا ته د یو ویش منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تک هیلې لا ژوندۍ پاتې دي. افغانستان بل لوبه راتلون کې سه‌شنبه له بنگلاديش سره لري چې دا به سرنوشت ټاکون کې وي د افغانستان لپاره. د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو د په غزه کې جګړې ته چې د اسرایلو د دفاع وزیر امریکا ته روان شوی دی، دا چې په کوم مسایل به بحث کوي اسمت سروان دی. اورو
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگټن ته تللی ویلی چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگټن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغیشي. شاغلی ګالانت زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترانګي په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي، څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستین، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانې د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټه درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوې ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلي رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي دلیل له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د وی بلې افغان خبریالې شبنم دوران وروستۍ داته په اشاره سره وایي چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو رسنیو د پخوا په پرتله ډېر شوې دي. شبنم دوران په دې وروستیو کې د انډیپندنت ورځپاڼې له انګریزي څانګې سره په مرکه کې ادا کړې ده چې طالبانو یې پلار وهلی او په مرګ یې ګواښلی دی. تفصیل لا به دې سپوږمۍ اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ یې په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپېنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګرېوان ده. د انډیپېنډنټ په راپور کې راغلي چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاست ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړې دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لورې پر خبریالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډېرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازارونه ځکه ساړه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیې هم نشي اخیستلی. دغه شان له ګاونډیو هیوادونو هم هندوانې راواردېږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزوری اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان ایران ہندوانے راضی ہم زمین بازار میں خراب کری من تو 150 روپے خرچی ہوں.
دغه کروندګر او د زمکو خوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوسی وایي
هندوانې او صادرات فقط زموږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل هندوانې لري دې ته نه ځي او مرکزي اسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان هندوانی صادریږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30 څخه 40 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ عرض دا ده چې د پایه موږ مشکل دی، پایه موږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي، تر پایه ولګي. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمر د علاقو زکړي رشایستم زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زرت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایش مر د وطنداران دي زکه سمې دي خدای غدا و دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي تیر غټم زکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مزکي په یو ښه ترتیب سره وکړي مزکي مشایسته دي پراخ مزکي لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د مینې مې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو ترخه وړاندې لنډ خبرونه. نړیوال سلوریز جام کې استرالیا ته لمتي ورکول ورسته د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد لی ال سالی ورسته په خپل خبرو کې وویل چې باید په ځان باور او اعتماد ولري چې پایلو به هم ګټلی شي. د خپل لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوا له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی کړی. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې له نیکاراګوا سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د نیکاراګوا رسنیو راپور کړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر معرفي کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په درشت ولایتونو کې د سختو بارانونو احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب کې ورښتونه وشي. او د یونام د هایډریټ ابو په ځنګل کې له اور لګیدو وروسته دیارلس کسان نیول شوي. چارواکي وایي چې اور نمړی په تفریح کې خدای کې بل شو. له دې سره په وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یونانیو چارواکو پرون وویل چې اور د جمعې په ورځ د افغان د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې لګېدلی و. د ډېرو خارې وروسته اور مړ شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مورا بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سخ کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ ته پاله تر رسیدلې یو چې باید پسترو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طالبانو سخ کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک سخ کال د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبه درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
د چینشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نخي نخاني مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور او اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې اکرم نشه پریدي کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډراما کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والک تدل تسکنی شکر ده علاج دیوشو خچاق سورا اس پینز باندر نجوشو مو خواسی هم دادو سریخو پتان کی نکیتیو تو والی پیر تراغلی.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي.
د ملګرو ملتونو په غراپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو، راغلی چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه $1,055 ته پورته شوې او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت د پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 280 باغونه جوړ کړي. د 25 هکټاره زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میول چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې تم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اردو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانی دا درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبانو د حکومت له خوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سخت کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت له خوا خپاره سوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو څلور میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړوي په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سکل د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولې وه چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بېوزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته یې بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 34 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت و نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت و نفس له منځه وړي او که د عزت و نفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت و نفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې څه دي او د عزت النفس نشټوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته د عزت النفس ویل کیږي. یعنې دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه به ارزښته یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول، کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا، اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا، معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی چې له چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه هم د نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه، کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره د ټولنې یا له اجتماع ګوښه نشین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډېره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډېره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپله دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان لپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د اعتیاد تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشې په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشې موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنې قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا ښه وي. ولې؟ کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلاتو د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډېره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولې د وخت په تېرېدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې یا عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره یې عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه ای مواد پریگ دی کم عزت النفس چی ده احتیاط لعمل للاس ورکلی دی دغه یواجه ده نشه ای موادو پا پریخودلو سره بیرت لاس نرازی بلکه ده پامل لخوا ده تباید یو روحیه ورکوله سی ده تباید یو کار شغل برابر سی او ده امکان پا صورت کی کچیری لیو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سی نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهید لاس؟ آیا پوهید لاس چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګونیو حواسو په واسطه پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذایقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه مختص وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. دا حافظه د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دی څه ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه و تمرکز خرابوالی.
آیا پوهید لاس؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلکه اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنېږي. د اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډېر خوشاله وي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږي؟
ما خو بوډا پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم. او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړې.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلار، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟ او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟ ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبوله وکړي؟
هغه وختونه خو تېر شوله. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی دې دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره کما دا مردار عمل کولای نو دا یو کال به می کړای وای په خوانی ملګری می هر ورځ وینم خو خبر هم نور سره کوم زه په خپل خیر او شر خپویږم سماشوم خو نه يم
و سره ستا ونی زړه داسه تور دی چې په خپل ځی باور نه کوي دی خو بختای مکه په یو ورځ ټول دکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او په ځی دی وسره ناستیس
خو پلاره ستا خو خدا چې به اور را باندې کوي او کنه زه نور لدی کور زما
والکه پدانی مش پچیږي
زما خو خدا چې هر چیرې زما زمبا کله چې په کور کې څوک آرام نه وي او چا تر سړی په سترګه نه کتل کیږي نو تر دې کور خو زندان خدا زندان بس لاړم
هو سړی لالک دی ولې خپه کړ په څه تکلیفو مو علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
د هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړباسه
سر ماخام کوا خوبنا بنگل و نئی کرے جانا نا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام اوہو اکرم ذاتے
او زیم اکرم ولی
والک تدلتا چکوی شکر دے علاج جوشو خچاخ سورا اس پینز باندر نا جوشو مو خواسی هم داد سریخو پتان که نخیتیو تو والی پیر تراغلی
هو از خورشتی هم چی جوڑ شوم
نو چی جوشی بیا تکوی چی ده مردار لگتی ده بیر تراغلی
های های کور خو آقا وقت کوری چی سره پکی زد ولری او آرام ای خو چی زد دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کورم سری تا سور تا نور شد
ولی پا کور که مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار دختای او دا چټلی خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ څه مې بیایې ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو اگه تام بیرتا دیه چطل زایتا راغلی
ای های دا پاکیت سه گتل ری کار سمرم پاک شی خرک دی بیام چطل بولی او سنو راسیات پریدا زر راک یو پڑی چسا خماریم
دا غد بادار واخلا زمک ایک دلستا پر مخلاس دا دا زی غط پڑی بدر کم چه بیرتا دیه دا پخوا پچان آسمانو تا پورتا کی دا غدې واخله نو
کسه وایم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
ریچ نا دی جنے نو Shine, shine, shine.